السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا د رئیس محمد عاطف سربیره یو بل کس پکې وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ل احمد شیبر اورو.
افغان ولسمشر او طالبانو په کابل کې د جمعیت اصلاح د مشر وشل غندلی. افغان ځواکونو په کندهار کې د 15 طالبانو د وشلو ادعا وکړه او په ماسکو کې د اپوزیسیون شاوخوا شل تنه نن ونیول شول. د افغانستان ولسمشر د جمعیت اصلاح د مشر محمد عاطف وجل وخندل. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې پر هر عالم متنفس او بل هر افغان برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید دی. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف د وی چاودنې پر مهال ووژل شو. د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا د رئیس وشلو د پیشې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیښه غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو خبریالانو سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو. افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی اولوی وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود، نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبه په ورځ پر دوی برید وکړ.
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ دغه ترهګر ډله په نښه کړه چې په پایله کې 15 طالبان وژل شول او درې طالبان ټپیان شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته د افغانستان د وسلوال پوځ لوی رئیس جنرال محمد یاسین ضیا نن د کندهار د امنیتي وزارت د ارزونی او د تازه عملیاتي پلانونو د څېړنې په هدف دغه ولایت ته تللی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هیواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 14 نیټه خپور شو ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمن د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې شاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه. د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشی کېدو امر وکړ. دا کس د امریکایي خبریال دانیال پیرل د سرپری کېدو په تور تورن و. سترې محکمې نن وروسته تر دې پریکړه وکړه چې درې قاضیانو تیرونی د قضیې تر څیړلو وروسته د سید شیخ د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. سید شیخ د تروریزم ضد محکمې د دانیال پیرل د اختطاف او د سرپری کولو په تور په اعدام محکوم کړی و. د پاکستان د محکمې د تیرې اونۍ د پریکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي و چې دا د پاکستان په ګډون په هر بل ځای کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی دی. دانیال پیرل 38 کلن وو او د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبریال وو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچي کې هغه وخت برمته شو چې د اسلامي افراطي وسلوالو په اړه چیړنې کولې او بیا ووشل شو. ایران موافقه وکړه چې د جنوبي کوریا د بیړۍ عمله چې د چاپیریال د ککړتیا په تورې نیولې وو خوشی کوي. ایرانی دولتي رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیب زاده په وینا نن خبر ورکړ چې دا شلتنه عمله د انساني خواخوږي لپاره خوشی کوي. دا بیړۍ ایرانی ځواکونو د جنوري په 4مه ل عمله وسره نیولې وه. پر ایران د واشنگتن د بندیزونو لامل د ایران میلیارډونه ډالر په جنوبی کوریا کې بندي او په هغه وخت کې چې د جنوبی کوریا بیړۍ ونیول شو تهران له سیول غوښتل چې دا پیسې ورکړي. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالني په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندي په تنفیذي بدل کړي. کنه د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیس ځای پر ځای شوي، شاوخوا سړکونه یې بند کړي او د محکمې ګرچاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورې ضد وسایل دي. رویټرز اژانس د لږ تر لږه 40 کسانو د نیولو خبر ورکوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې NBC تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشینی څرګنده کړه.
We are deeply disturbed by this موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپل حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي. دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول شوی دي. د خلکو نیول، د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورون کوي. په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی یو.
لاسوځي راډو خبرونه اوري او د سپیس ایکس فضائي شرکت اعلان وکړ چې دروان میلادي کال پورستو یک به څلور ملکان فضا ته واستوي. دا به په نړۍ کې لومړی بشپړ فضائي تجارتي ماموریت وي چې ملکی کسان د ځمکې مدار ته لیږدوي. سپیس ایکس په اعلامیه کې ویلي دي د دې فضائي ماموریت مشي به د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د بنسټ ایښودونکي او مشر جارج ایزاکمن په غاړه وي. ایزاکمن امریکایي سوداګر او میلیاردر ویلي دي چې دوی به د دې ځانګړي فضائي سفر په مرسته $200 میلیون د سن جود په نوم د ماشومانو روغتون ته راغونډ کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفی یو. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه و. قندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان ریز د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه و. او هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 3.
خبرونه مو اوریدل تر غوړسته مو د هوا حالات اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای.
وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي. لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شوي کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف شامل دی. د کابل اوسیدونکو له نامه یو شکایت لري.
په دې ورسته کې هدفي وژنې بيخي ډېرې شوې دي. امنیتي وضعیت خراب شوی ده، نه علم پاتې ده او نه محصل موږ ته پاتې شونې. علمي کادر پاتې شو ځنه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته پسې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د ملي تخنیکی مرستو یا ان ټی ای تنخواګانو کې د اصلاحات رامنځته شي. دا به هم واوري چې نن په روزګان کې ګڼو دینی عالمانو او فعالانو د جمهوریت په ننګه لاریون وکړه.
کچیر په داسې حالت کې موقت اداره انتخاب شي، موقت ادارې ته واک وسپارل شي، بیا به د افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل شي.
دا به هم واوري چې د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد الکسی نوال نه نن د موسکو په یو محکمه کې سرګند شو.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل په نننیو چاودنو کې په افغانستان کې د جمعیت اصلاح مرکزی شورا رئیس محمد عاطف او یو بل کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کار د افغانستان او اسلام دښمنانو کړی دی. ارګ د ملي مصالحې عالی شورا او طالبانو په جلا جلا اعلامیو کې دغه پیښې غندنه کړې ده. امنیتي بنسټونه که څه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وايي په کابل کې په نننیو دریو چاودنو کې دوه کسه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. جزئیات په دغه راپور کې
په کابل کې د سې شنبې د ورځې 14 دوه کسو وژل او 8 نورې ټپیان کړ. په وژل شوی کې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا رئیس ډاکټر محمد عاطف هم شامل دی. د نوموړي وژنه د هیواد دننه ګڼ خبرګونونه راوپارول. د افغانستان جمهور رئیس د ویلې مې په خبرولو سره د جمعیت اصلاح شورا پر رئیس بریټ د افغانستان په عزت او روخانه راتلونکي بریټ بللای. په دې اعلامیه کې د جمهور رئیس له قوله ویل شوی چې طالبان نشي کولای په داش انکړونو سره دینی علما له طرحګری عزت اسلامي او ملي درې څخه واړوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حج اوقاف وزارت هم د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره دا پیښه یو ستر ضایع او بشري جنایت بللای. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند رهبری شورا غړي احمد ضیا مسعود او عطا محمد نور هم په خپل فیسبوک پاڼو د محمد عاطف وژل کېدل غندلې او د هدفي وژنه د لړۍ دوام په اړه یې اندېښنې څرګندې کړي. محمد عاطف چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د جمعیت اصلاح شورا د مرکزی دفتر مشري کوله، نن سه شنبه د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سلیم کاروان سیمه کې د وی چاودنې لامل لومړی ټپي او بیا یې ساور کړه. د جمعیت اصلاح شورا له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې فعالیت کوي. د جمعیت اصلاح شورا په مشر تر 14 ورهاخوا په کابل کې د سې شنبه په ورځ درې نورې 14 هم وشوې. د کابل د امنیت قومندانۍ وین فردوس فرامرز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په دې 14 کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی.
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز
ترهګرو یو ځل بیا د خپل جنایتونو په دوام سره د کابل په دویمه دریمه او څلورمه نهیو کې درې 14 تر سره کړی چې په ترڅ کې یې دوه ملکی کسانو وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د لا نورو معلوماتو لپاره څېړنې روانې دي.
مجبور کړتیدن هر سه مورد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین افغانی خبر لپاره ورسته لحاغې چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستي. ورسره مل په دغه ښار کې هدفي وژنه او د مقناطیسي ماینونو چاودنه هم زور واخیست. د کابل ښار اوسیدونکو بیا دغه حالات سخت اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي.
نوم مې میرعالم دی، د کابل اوسیدونکو یم. په دې ورسته کې هدفي وژنه بيخي ډېره شوې دي، بخی امنیتی وضعیت خراب شوی ده، نه عالم پاته ده او نه محصل موږ ته پاتې شو، نه علمي کادر پاتې شو. زه نه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته پسې دي ولې د دې هدفي وژنو مخنیوی نه نیسي. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې زر تر زره دې امنیت د ښارونو ټینګ کړي.
وینیمه د کابل اوسیدونکو ورځ تر بلې کابل کې انفجارات ډېریږي، ورور خلک خسته شوي دي. د وضعیت نه نور نه غواړو موږ دا وضعیت تکرار شي. دا د امنیتي ځواکونو نه وزارت داخلي کابل قومندانۍ دا څه کوي په څه بوخت نه پوهېږم.
که څه هم لا تر اوسه د دې 14 مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو طالبان بیا د ویلامې په خبرولو سره د محمد عاطف ترور غندلی او دی د هغې ډلې کار بللی چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. له دې وړاندې په کابل کې اروپایي ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره د هدفي وژنو تر شا د طالبانو د لاس لرلو خبره کړې وه. تېر ورځ هم په کابل کې د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس په موټر چاودنه وشوه چې نوموړی له دې بریده روغ ووت.
و هم اوریدل چې نن په کابل کې چاودنې شوي دي، دوه کسان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په وژل شوي کې د جمعیت اصلاح د مرکزي شورا رئیس محمد عاطف هم شامل دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستۍ هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله نن د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې د مدني فعالانو او خبریالانو د وژنو په دوام اندېښنه وښوده، خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د جزئیات په دې راپور کې
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلې دوه په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی. هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته وایي
هر چیزی که میخواد.
د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې هیڅ اورور نه شي کولای چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپل غوښتنې پر نورو وت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ور بشو غزنی ته، هلته هم ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخاور پر دغه ښار د امنیتي کړۍ دراتنګېدو او ناامنیو له امله د غزنی پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی وایي له دغه ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلي. نور حال په دغه راپور کې
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختی. بهار ازادي راډیو ته ویل اړ سوی دی چې خپل ښار پرېږدي او کابل ته لاړ سي ځکه چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستلی دي. په همدې خاطر ډیری هغه مدني فعالان چې فعالولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللي دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللي دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسیدونکې مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسولینو باندې موږ غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټه له ګامونو پورته کړي او ډیر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د مینار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پریږدي او لاړ سي.
یو مجبور دی سي یا به خپلې سیمې پریږدي او یا هم به یو په تدریجي ډول ملکیږي. دلته دوی خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوی وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت ته ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحیدالله جمزاده وایي د ګوتو په شمیر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړي او تللې دي. نور خیر خیریت دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په غوښتلې په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما ځوانان سپینګیري ترور کې د هغې مخه نیول شوې، د هغې نیول شوي دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې همدغه کمه کمه نامنی هم ورکه کړو او دلته یوه ډاډمنه امنیت ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایت شورا بیا وایي خلک اړ سوي چې غزنی پریږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک اړ سوي او کوچېدلې دي.
باید هم وکوچیږي، ځکه غزنی نامنه ډیره ده. د هغوی لپاره غزنی د اوسېدو ځای نه ده او نه په غزنی کې د اوسېدو زمینه ورته برابره ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې له تیرو 12 کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کې جي. قومي مشر او ټولنیز فعال حاجي عبدالرزاق کندل د دغه لړۍ وروستای کس و چې د تیرې سې شنبې ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلعه نو سیمه کې ووژل سو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړی سا کې د شوي پیښې په اړه ګمارل شوي پلاوی خپل کار پیل کړی. د دې پلاوی غړو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو څېړنو له پایله خبر ورکړی دی. څو ورځې مخکې په بهسود کې په یوه لانجه کې چې ډزې هم شوي دي، نه تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه راپور ته وښیې.
د میدان وردګ د بهسود په لومړی سکه کې د جمعې ورځې د پیښې د څېړنې لپاره سیمه ته تللی پلاوی د قضیې څېړنه پیل کړي. د دې پلاوی دوه غړیو ازادي راډیو ته وویل نن رسمان خپل کار پیل کړي او د پیښې لاینی شاهدانو، د قربانیانو لکورنۍ او ټپیانو سره یې خبرې کړې دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی حسین علي بلیخ چې د پلاوی په ترکیب کې هم شامل دی وایي دوی له امنیه قومندان سره لیدنې وروسته نن سیمه ته تللي.
نتیجه این شد که امروز باید
پایله داس و چنن باید قضیه له ټولو جزئیات او سره وڅېړو. نن د قربانیانو، د کورنۍ او ټپیانو او د پیش له شاهدانو سره د خبرو په حال کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د پلاوی بعد د قربانیانو د کورنۍ ستونزو ته ورسیږي. په ولسي جرګه کې میدان وردګ ولایت استازي محمد مهدي راسخ چې په سیمه کې د خلکو په استازولۍ ازادي راډیو ته وویل پلاوی په منظم ډول خلکو سره خبرې پیل کړي، خو دی له یاد پلاوی غواړي چې څو دا پیښه په عادلانه ډول وڅېړي.
هغه کسان چې د پیش شاهدان دي او هغه کسان چې د پیش قربانیان دي یا هم ټپي سوي دي په منظم ډول ورسره پلاوی خبرې پیل کړي. موږ په پلاوی کې درغلیو کسانو په اړه خوشیو
په ورته وخت کې د ولسمشر دویم رسیال سیمې ته د پلاوی لرسیدو سره سم له دوی غوښتي چې د پیښو زیانمنو سره لمرستې سربیره دا قضیه په عادلانه ډول وڅېړي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په خپل رسمي فیسبوک پاڼه روانو نه امنیو او خطرونو ته په اشاره لیکلي دا پیښه دې په سولهیز ډول حل شي. هغه د سیمې خلکو غوښتنه کړې چې له ګمارل شوي پلاوی سره هر اړخیزه مرسته وکړي او پر هغوی یې غږ کړی چې اجازه ورنکړي څو د ده په خبره یو شمېر ځانګړې کړۍ له دې پیښې د هیواد د ملي ګټو پر ضد استفاده وکړي. د ولسمشر دویم رسیال دې پیښې ته قومي رنګ ورکول د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته په سیمه کې وضعیت عادي دی.
په دغه مدت کې د پرون رئیس کومه خاصه پیښه نه ده شوې او حالات نسبتا آرام دي. کوم واقعیت څخه خبر نه دی راکړ شوی.
کورنۍ او چارو وزارت وایي د تیر جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت د بیسود په اوله حصه ولسوالۍ کې د یوې پیښې په پایله کې 9 تنه ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دې وزارت له قوله امنیتي ځواکونو په سیمه کې پوستې جوړولې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې. کورنۍ او چارو وزارت زیاتوي وژل شوي ټول هغه کسان دي چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته کړې او ټپیان بیا ملکیانو او امنیتي ځواکونه دي او پر ملکیانو هم ډزې د علیپور د وسلوالو لخوا شوي. خو د سیمې خلک علیپور ته نږدې کسان او په پیښه کې ټپیان شوي کسان بیا وژل شوي او ټپیان ملکیان بولي او وایي چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړي. دوی وایي سوله ییز لاریونی کوه چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي او مرګ ژوبله یې واړوله. خو له دې پیښې وړاندې هم د افغانستان حکومت علیپور د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو په امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو علیپور ته نږدې کسان بیا وایي هغه د میدان جلریز بې سود لوی لارې په اوږدو کې او تر خوا له طالبانو څخه د خپلو خلکو او سیمې د ساتنې لپاره وسله پورته کړې ده. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې علیپور په کابل کې ونیو. خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په منځګړتوب یې د یو تضمین لیک له اخیستو وروسته بیرته خوشې کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د ملي تنخواګانو کې د اصلاحات رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر دا مسولیت د خپل لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ته سپارلی او ویلي دي چې د ان ټي ای د اصلاحاتو پروسې وروسته د اضافي پیسې د ښوونکو او امنیتي ځواکونو تنخواګانو ته ورزیات شي. د مالی وزارت وایي دا مهال شاوخوا 40,000 کسان له ان ټي ای پروسې تنخواګانې ترلاسه کوي. ملالی بشیر په دې اړه یو رپورټ وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ملي تخنیکی مرستو یا ان ټي ایم اشونه دي له سره وڅېړل سي او اصلاحات دي پکې راسي. د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح د دفتر د سنوي برخې غړی ضیا ورسجی ازادي رادیو ته ویل چې له اړوندو ادارو څخه د ان ټي ای د معاشونو په اړه د راپور ورکولو غوښتنه شوې ده.
مسؤلیت بررسی
معاشات انتیه د انتیه معاشونو د څیړلو مسؤلیت د قانون د حاکمیت د ملي شورا په شپږشتمه ناسته کې ولسمشر لومړی معاونیت توار کړ چې پرون د همدغه شورا په غونډه کې راپور وړاندې شو او اړوند ادارو ته مسؤلیت ورکړل شو چې هر څومره ژر چې کیږي په دې اړه خپل ورستی راپورونه لومړی معاونیت ته وسپاري.
شاغلی ورسجی وایي د راپورونو ل راټولولو او پایلې ته رسیدو په اړه به ورسته ل رسنیو سره معلومات شریک سي. ان ټي ای یا ملي تخنیکی مرستې هغه لوړ معاشونه دي چې د دولتي ادارو پر وړاندې نړیوال بانک د مالیه وزارت ته ورکوي او د مالیه وزارت یې دغو ادارو ته پر وړاندې سویو کسانو ویشي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د دغو معاشونو د څیړلو او اصلاحاتو د رامنځته کولو سپارښتنه کړې چې لا هم د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه نه ده تصویب کړې او د دغه جرګې او حکومت ترمنځ ورباندې ناندرۍ روانې دي. ولسی جرګې دوه ځلې بودیجه رد کړې او د دې اقدام یو مهم مورد د دولتي کارکونکو د معاشونو یا تنخواو یو شانوالی دی. بلخوا تر دې وړاندې هم ښوونکو او امنیتي سرتیرو څو ځلې د معاشونو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې اوسنۍ تنخواوې د ژوند اړتیاوې نسي پوره کولای. ولسمشر محمد اشرف غنی مالیه وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د 13% هغو کارکونکو اسناد یو څېړي چې په خبره یې د ان ټي ای د لایحه پر خلاف پر دندو ګمارل سوي دي. دا چې دا مهال په دغه پروسی لایحه سره څومره دولتي کارکونکي په کار بوخت دي او د معاشونو لګښت څومره دی د مالیه وزارت تر رسنیو مسؤل فرید نوښت په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
د 1999 مالی کال د دولتي ادارو د تشکیل په اساس په ټولو دولتي ادارو کې شاوخوا 40,000 کسان د ان ټي پروسې لپاره استخدام شوي دي او کار کوي چې د دوی کلنۍ معاش شاوخوا 12 میلیارډ افغاني کېږي چې له دې جملې څخه 14,000 کسان چې 5 میلیارډ افغاني معاش کېږي د اختیاري بودیجې لپاره او همداشان 8,000 کسان چې 15 میلیارډ افغاني کلنۍ معاش کېږي له غیر اختیاري بودیجې څخه ګمارل شوی دي.
شاغلی نوښت وایي د ان ټي ای یا ملي تخنیکی مرستې پروسې لاري د کارکونکو ګمارلو هدف دا و چې په دولتي ادارو کې د کارکونکو ظرفیت لوړ او پراختیايي پروژې په ښه ډول تطبیق شي.
ازادي رادیو د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نن سه شنبه د موسکو په محکمه کې څرګند شو. محکمه په خپل قضایي جلسه کې پریکړه کوي چې د ناوالنی تعلیقي بند په تنفیذي بند واړوي کنه. د ناوالنی ډیری ملاتړي ادعا کوي چې د هغه په قضیه کې سیاسي چلند شوی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کرملین منتقد الکسی ناوالنی نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې په قضایي جلسه کې راڅرګند شو. دا جلسه د تړلو دروازو تر شا وه او رسنیو ته پکې د حضور اجازه نه وه ورکول سوې. د قضایي جلسې په درشل کې په مسکو کې امنیتي تدابیر شدید سوي وو. د بلوازد پولیس د محکمې د ودانۍ مخې ته پر سړکونو ځای پر ځای سوي وو او چاته اجازه نه ورکول کېدله چې د محکمې ودانۍ ته نږدې سي. بیا هم د ناوالنی ملاتړي پر ځای وخت د سهار له 10 بجو د محکمې مخې ته راټول سول. د جنوري میاشتې وروستیو په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې کیږي. د جنوري میاشتې پر 24مه او 1/3مه په لسګونو زره کسان د الکسی ناوالنی د خوشې کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د جنوري له 24مې راهیسې پولیسو شاوخوا 10000 کسان په بیلابیلو ښارونو کې نیولي او په ځینو مواردو کې مظاهرچیان سخت ټکولي دي. الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو او تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر وسو. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړای سوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړای سوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره یې په نړیواله سطحه مطرح سوي غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې دي. دا بند د برېښنا د تولید سربیره ګڼې کرنیزې ځمکې هم خړوبوي. د ازادي راډیو خبریال نه به وپوښتو چې د نیمروز خلک د دې بند په اړه باندې څه وایي. دا بند البته د نیمروز په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی دی. مهرباني.
سلامونه تاسو ته ورانه ویدیو کته ورانده کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل د کمال خان بند چې په نیمروز ولایت کې موقعیت لري د اوبو د ذخیره کولو چارې بشپړې شوې دي. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې دغه بند کار نږدې دی چې په بشپړ توګه افتتاح شي. د کمال خان بند د چاربرجک په ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه بند د چارواکو په وینا تقریبا 3000 تر 3500 جریب مځکې ظرفیت لري. د بل خوا د نیمروز اوسیدونکي هم د دغه کار بشپړ کېدو ډېر خوشحاله دي او ډېر انتظار درلوده. د دوی په وینا چې دوی کلونه کلونه انتظار درلوده چې دغه د کمال خان بند بشپړ شي او دوی ځنې استفاده وکړي. د نیمروز چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي دغه بند په بشپړ توګه افتتاح شي او ګټه اخیستنې ته چمتو شي.
ډېر زیاته مننه کوم. کور موادان وامردل چې د نیمروز خلک د کمال خان بند کې د اوبو د ذخیرې د چارو لپاره سخت خوشاله دي. دا بند به 3 میگاواټ برېښنا تولیدي او سربیره به سلګونه جریب ځمکه هکتار ځمکه خړوبوي. وربش روزګان ته هلته یو شمیر دینی عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د جمهوریت په ننګ ملات لاریون کړی دی. دوی د طالبانو د سیاسي دفتر دی وغړی عباس تانګزی په وروستیو سرګندونو هم خبرګون خودلی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ترینکوټ شار په واټونو کې د جګړه زپلی ورزګانیانو د قهریدلی ژغونه په ایران او مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال عباس تانګزی د ورسي سرګندونو په خبرګون کې پورته کیږي. د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د مدني ټولونو غړو او پالانو د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې لومړی یو اعتراضي غونډه وکړه او ورپسې د ترینکوټ شار واټونو ته راووتل او لارینه وکړي.
د غلارین کوون کوچ یو لاړ شوارونه هم لزان سره لیږدول په افغانستان کې د جمهوریت نظام لا تاړو کړ او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرسیال عباس تانیکزی ورسی سرګندونی و غندلې دی وای د شته نظام او حکومت په کلکم لا تاړ کوي او غشتنه کوي چې وسلوال طالبان دي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي د دې لړلې مولوی کریم الله دوه مدني پالانو جاوید خپلواک او نجیب الله چې په دغه لارین کې ګډون کړی وو داسې وویل
کچیر په داسې حالت کې موقت اداره انتخاب سي موقت ادارې ته واک وسپارل شي بیا به د افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل شي بیا به هر ولایت یو صوبایي ځانته
د وخت کمښت لامل به دا راپور سبا در تخپور کړو زلتا سو اجازه غواړم ورسته خبری مجله جعفر احمدی وړاندې کوي مهرباني